د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د تال او ټال تفریحي پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې وه. له افغانستان سره پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو متمرکزې وي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جیسوال نن پر خپله ایکس پاڼه د ښاغلي متقی د رسېدو له خبر سره یو ځای لیکلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد بیگانه وخته پر خپل ایکس پانه په یو غږیز پیغام کې ویل، متقی د هند په رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال ایس جی شنکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه بحثونه وکړي. دا په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لومړنی سفر دی. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا سفر 15 ورځې دوام کوي. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره هم د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې استازي ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوري. د پلان له مخې سبا د غونډې په درېیمه او وروستۍ ورځ به د طالبانو چارواکو ته نیم ساعت فرصت ورکړل شي څو پر دوی د لګول شویو تورونو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي. که څه هم قضایي پلاوی ویلي دي چې د طالبانو له لوري یې تر دې دمه کوم رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تنظیمونکو په وینا د دې غونډې هدف په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي څو د زده کړو، کار او په ټولنه کې د دوی پر ګډون د بندیز او د طالبانو د نورو پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرایلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو به خبره سرچینو ویلي دي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته به په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل دی هیله من دی چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرایلي یرغملو د خوشي کېدو او په غزه کې د دوامدار اوربند د ټیکېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس ادهانوم ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې پر لور لومړی ګام وباله. د مصر د بهرنیو چارو وزیر دا موافقه چې د دې هیواد په شرم الشیخ ښار کې د حماس او اسرائیلو د غیر مستقیمو خبرو نتیجه ده د غزې د جګړې لپاره یو اساسي شیبه وبلله. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزولا فاندرلن او د اروپایي شورا مشر انتونیو کوستا د امریکا، مصر، قطر او ترکیې ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې او دا یې د دوامدار سولې لپاره یو فرصت وبلله. سعودی عربستان، ترکیه، برتانیا، چین او نور هیوادونو هم د دې اعلان هرکلی کړی دی. او د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 کال د آسیایي جام د غوراوي په دریم ګروپي پړاو کې نن لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اسلام آباد په جنا لوبغالي کې په پام کې ده. د راپورونو له مخې افغان لوبغالي او د ملي لوبډلې تخنیکي کادر پرون د تلې په 14 اسلام آباد ته روان شول. په همدې حال کې یو شمېر روزونکي افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي. د جرمني د فوټبال په فدراسیون کې د فیفا نړیوال روزونکي علي اسکر لالي پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ویزو د ځنډېدو له کبله افغان لوبغاړو دا فرصت نه درلود چې د دې حساسې لوبې لپاره تمرین وکړي، خپل دمه جوړه کړي او یا لوبډله لوبې ته چمتو کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د تلو راتلو په دې پړاو کې یو ځل نن او بل ځل د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 سره مخامخ شي.
تال او ټال پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیر قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلی چارې مو په خیر. هیله منده یم تاسو ټول راته جوړ روغ خوشاله اوسئ. یو ځل بیا زه له تاسو سره له یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله منده یم چې د نننۍ خپرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولرئ. خپرونه په خوشحالۍ او په ذوق شوق سره یې واورئ. موږ سره نن هم ښاغلی لیکوال لرو، د افغانستان تکړه مشهور لیکوال زموږ نننۍ میلمه دی. خو مخکې لږ زه له تاسو ټولو بخښنه غواړم چې لږ خوندې مریضه یم، ستونی مې لږ بند دی او کیدای سي غږ مې ښه نه وي، او هیله ده چې تاسو باندې بده ونه لګیږي، دماغ نن وزغمئ. زموږ قدرمن نننۍ میلمه ښاغلی طاهر صافی دی. صافی صاحب ډیر زیات ښه راغلی خپرونې ته. یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خپرونې کې راسره یئ.
ډیره زیاته مننه لیمه جانې. کور ودان، خوشحاله اوسئ. خوشحاله یم چې له تاسو سره په خپرونه کې یم.
سلامت اوسئ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتمه، کډوالۍ شپې ورځې څنګه تیریږي؟
کډوالۍ خو همدا نوم یې کفایت کوي د یو چا لپاره چې سړی کډوالي له خپل وطن نه لرې، له خپلو خلکو لرې، له خپل هغه طبیعت سره جوړ طبیعت نه لري. طبعاً مسافري ده او سخته تیریږي. مسافري د دوستان نه لریوالی نور خو ژوند دی، ژوند تیریږي. لګیا یو دلته خپل نوي ژوند سره توافق کوو.
څو کاله کېږي له خپل ټاټوبي لرې یاستئ؟
څلور کاله وشولې مې بیبي. څلور کاله او څو ورځې وشوې؟ تقریبا څلور کاله او اته ورځې وشوې چې له افغانستان لرې.
ښه فکس حساب مو ورته کړی دی، ځکه افغانستان پسې مطمئن یم ډېر خپه شوی یاست. ماشاءالله. دا یاد تاسو هغه د وطن مینه او بل وطن یوه جلا برخه ده، هغه بیله ده. د تاسو د ریاضي حساب ډیر ښه ده او یا هم ذهن مو ډیر ښه ده.
ډېره زیاته مننه لیمه جانې. خوشحاله اوسې، سلامت اوسې. دا نه پوهېږم، خو وطن لریوالی دی، وطن سره مینه ده. له کورنۍ نه، له دوستانو نه لریوالی دی. طبعا سړی ماسې وښي ځان سره.
راو به ګرځم وطن ته، د وطن هغه ښو ورځو ته، هغه ښه چاپېریال ته، هغه ښه ځوان ته چې موږ تاسو درلود. لومړی غواړم د تاسو له لیکوالي اورېدونکي پوسي او ډېر معلومات ترلاسه کړي. له څه وخت مو لیکوالي ته مخه کړه او لامل څه سو تاسو لیکوال سئ او علاقمندیم له څه سره وه؟
مننه لیمه بیبي. زه خدای دې وکړي چې زما دا ګوډې ماتې لیکنې دوستانو خوښي شوي او خوښي. 2002 کال نه راوروسته چې زه کله د ننګرهار پوهنتون کې محصل شوم، له هغې وخته له فرهنګیانو لیکوالانو دوستانو سره ناست و او زما خپل ذوق له هغه راهیسې نو په لیکنو مې پیل کړی دی. او شاعری مې نو له هغې نه یو دوه درې کاله وړاندې ممکن شروع کړې وي. هغه دقیق وخت راته نه دی معلوم، خو له 2000 کال راوروسته چې کله زه محصل شوم 2002 کې زه محصل شوم، نو هغه وخت کې مې لیکنو ته پیل
وکړ. یوه ټوکه دې راوایې، کله سي مین سي بعد لغه شاعر سي.
مینه خو هر ډول ترجمه کېدی شي. طبعا انسان باید مینوي. زه خو مین یم، خو دې کې شک نشته.
نه وایي زه په وطن مین یم، هغه خو موږ ټول مینان یو. هغه مینه بېله ده.
د وطن مینه چې دی هغه بېل شی دی. زه په طبیعت مین یم، په ښکلا مین یم، که هغه هر څه ښکلی وي په هغه مین یم. څه زندگی او څه مې بخت رنگ دی، په خدای رښتیا وایم سخت رنگ دی. دا اتم ځل شو چې اخبار کې لولم کابل کې بیا د پاچا تخت رنگ دی. د ناقابل معمار دیوال شو وطن، د ناقابل معمار دیوال شو وطن، چې کال په کال او په هر وخت ړنګ دی. واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، واړه دوستۍ په دښمنۍ اوښتي، ګوري د هرې حجرې چت ړنګ دی. مزدور خولی خولی حیران ورګوري، مزدور خولی خولی حیران ورګوري، د مور لیږلی ورته خط ړنګ دی. هغې ملګرې ته په غوږ کې وویل، هغې ملګرې ته په غوږ کې وویل، استا تایر صافی کمبخت ړنګ دی.
خدای نه خواسته هم ورسره وایسته. ډیره مننه. یو بلم کیدای سي؟
او ولې نه،
مهرباني.
داسری لپی دی ونیسا، ګورګورې میرا وړي، داسری لپی دی ونیسا، ګورګورې میرا وړي، ته غوږ شه راته واوره، څو سندرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې که چې خبرې مې راوړي. د کلي په کوڅه کې مې همراز بوډۍ وویل، دا غوږ دې رانږدې کړه چې خبرې مې راوړي. زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، زموږ د کونړ سیند په اباسین کې چیغې وکړې، وی هلی هلی راشي چې نختری مې راوړي. او دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، دربانه د وطن دروازه خلاصه کړه چې درشو، بې کوره بې وطنه مسافرې مې راوړي. په زړونو مو داغونه دي زرګونو ارمانونه، په زړونو مو داغونه دي زرګونه ارمانونه، راوګوره د اوښکو سرې لښکرې مې راوړي. راځه تایر صافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، رازت ایرصافیه چې یو دوه ساختونه درکړم، تازه دوه درې دمونه او منترې مې راوړي.
دا لږ خطرناک و. هغه سندرې دي تاسو ګورګورې دي ما سیده ډېره زیاته مننه صفای صاحب، کور مو آباد، ژوندی سلامت اوسئ، خوږ خوشحاله اوسئ.
خلاص کړی له دی بد تر پور دنیا خلاص کړی لدی بد تر بو افغانان مو غلامان د هیچا مکړی دا وزر و نخلی رب الله پاتو خدایا مس خدای مینا کدا خل چی پتا و د مین شي نفو شانن برا شند امن باتر تاسو هم شیرین شی دهیراتو کندهار فگن گرا دهیراتو کندهار فگن گرا ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کڑا مشهور ده جانان جانان وطن کبی خبری ده کاروان شایری خدای کڑا مشهور
سو خپل لوړې زده کړې آیا په ننګرهار پوهنتون کې د ادبیاتو برخې کې کړې دي او که لوړې زده کړې په کومبل پوهنځي کې مخته وړې دي او فقط هغه لیکوالانو او شاعرانو سره ناسته ولاړه دي تاسو په تاسو باندې اغیز وکړو او د دې لامل څه چې تاسو لیکوالۍ او شاعرۍ ته مخه کړئ؟
زه درته د خپل ژوند کیسه وکړم ممکن په زړه پورې وي ستاسو لپاره. زه د تعلیم تربیې پوهنځي نه فارغ شوم. موږ بیا د تعلیم تربیې پوهنځي کې دوه یو سهار کې ما زه اصلا د ساینس نه فارغ یم او کیمیا رشته ما ویلې. خو د دې تر څنګ چې موږ د شپې پوهنځي لرل بیا ادبیاتو پوهنځي استادان ټول زما ملګري دوستان زموږ استادان بیا و ماسپخین پرته له دې چې زه هلته رسمي محصل اوسېږم زه به صنف کې د ادبیاتو له محصلینو سره کېناستم. بیا به دا استادان چې راتلل نو هغوی به بیا ما ته یا زنګ ووهه یا بې غږ راته وکړه چې راځه چې صنف ته. نو هغوی به هم بیا داسې احساس کوو زه لکه په دې صنف کې چې به ومه که نه. بیا ما یو لیسانس چې وو هغه په تعلیم تربیې پوهنځي نه وکړه. دویم لیسانس به اقتصاد پوهنځي نه وکړه په کابل کې شخصي پوهنتون نه فارغ شوم. بیا ماستري مې هم په ننګرهار کې وکړله. په ننګرهار کې مې هغه هم په شخصي پوهنتون کې له خراسان پوهنتون نه فارغ شوم. نو دا مې په دې پورې درته ویلې چې زه د ادبیاتو نه فارغ نه خو د ادبیاتو شاګرد پاتې شوی.
ادبیات نه هغه څورته وایي غیر رسمي توګه فارغ شوی یاست؟ رسمیت نه لري ورسره؟
نه فارغ ځانته نه شوم ویلې خو ما ادبیاتو سره ټولګي کې ډېر ناست یم.
ډېر ښه. ننګرهار تل په دې یادیږي چې د مشاعرې د شاعرانو د ادیبانو ټاټوبی دی. تاسو هم د هماغه ګلانو یوه خاخه یاستئ او یو ګل یاستئ د ننګرهار. په ننګرهار کې مشاعرې ډېرې کېدلې اوس هم روانې دي. تاسو څومره مشاعرو کې برخه اخیستله او مشاعرې مو څومره خوښېدلې؟ ګډون مو کول هلته
لیمی بی بی په ننګرهار کې خود از مونږ ټوله ناستې زمونږ د شاعرانو ملګرو ناستې مونږ خو به همیشه ځکه مشاعرې کولې که دیره اجره کې به کېناستل د شاعرانو ملګري خود دا د چار چا د ناستې سړی هم هماغه وی چې د موډ سړی د فکر سړی همیشه زموږ نه سره پاسې له فرهنګیانو سره وی کپوجره کې وکي نه ستلو والته به میلمانو نو بیا به نیمه شپه یا مشاعره کوله یا خپل شعرونه ویلي یا به مو فیل بدیه مشاعره کوله یا مو د بل چا شعرونه ویلي او رسمي مشاعره چې په ننګرهار کې چیرته کېدل نو ولې نه موږ هغه وخت کې محصلینو موټر پورې بهونه ختلو درونټې نه هغې وخت کې خدای ډېر موټر هم نه و د هغه موټر به چلا ننګرهار د ادب کور دی ننګرهار د فرهنګ کور دی ننګرهار کې د پښتو ادب هغه ډېر ځلیدلي ستوري د لوی ننګرهار نه دي طبعاً هلته چې په ننګرهار کې اوسېږي د ننګرهار ښکلا د ننګرهار هغه طبیعت د نارنج ګلونه همیشه بهار طبعاً د انسان په هغه باندې تاثیر کوي په
او د ننګرهار ګرمي څنګه ګرمي سره څنګه یاستئ
ننګرهار کې خو ګرمي شته او دې کې شک نشته خو چیرته چې ګرمي هلته په سر لیر راځي که نه او که چیرته یې ګرمي نه لرم خو بیا به ننګرهار د ګلونو خار هم نه و نو طبعا ګرمي وه چې هلته نارنج کېده او نارنج د ګرمو وطنونو په ګرمو وطنونو کې کېږي طبعي ده چې ګرمي وه چې هلته د نارنج ګلونو غاړول
اوس خورما وي او امونه هم پکې کرل کېږي او حاصلات ورکړل کېږي نه ګرمي ډیره سوي ده حاصلات هم ډیر دي
او ننګرهار کې خو دا موضوع نه بل حواله لشي په ننګرهار کې زیتون فارمونو اته درجه دي جلال آباد د ګرم په ګرمي کې یعنی د ګرمي هوا پر راټولو کې اته درجه رول لرله ځکه چې هلته د زیتون ډیر زیات باغونه دي اما هغه د دې باعث شوی چې په ننګرهار کې دا د ګرمي کچه راټیټه کې دا همیشه بهار چې ورته وي د زیتون پاڼې شنې دا نه غورځېږي دایمي شنې او د نارنجو پاڼې هم نه غورځېږي نو ځکه ورته همیشه بهار نه خبر کړل
ډېر ښه د موتا مجلس هم اوس په شعر شاعري د څخه د صفتې برخه کې تاسو یو شعر یا یو غزل ار یو چې د تاسو خوښوي هماغه اوریدونکو ته واوروئ
ډېره زیاته مننه لیمې بیبي هو تا د مهاجرت خبرې وکړلې ما یوې مهاجرې ته دا شعر لیکلی دی زه به دغه د کډوالې یو شعر درته ووایم چې هغه داسې دی چې سلګیو نه دې زار شم مسافر مهاجرې سلګیو نه دی زار شم مسافر مهاجرې سم زړونه غوسوي داستا خبرې مهاجرې ګودر چینه چنار او سره منګی در پسې ژاړي اے تا غواړي نختر او ګورګورې مهاجرې نه ډول شته نه شپېلې شته نه سیتار او نه منګی نه ډول شته نه شپېلې شته نه سیتار او نه منګی خو غلې شه بس ساند شه سندرې مهاجرې او زیارت کې د بابای ټولې جالې ډنګې شوي زیارت کې د بابای ټولې جالې ړنګې شوي الوتی ترې نه تللې دي کوترې مهاجرې اے خدای غږ مې اورې تی وینې څه روان دي اے خدای غږ مې اورې تی وینې څه روان دي بې کوره ستا نړۍ کې دي دا سترې مهاجرې بې څوکه او بې څېکه په پردو کوڅو کې ګرځي بې څوک او بې څېکه په پردو کوڅو کې ګرځي هر وخت یادوي دې ستا ملګرې مهاجرې درتلی نشم څه وکړم وطنه زما تنه درتلی نشم څه وکړم وطنه زما تنه بس ماتې مې وختونه کړې وزرې مهاجرې بې کوره هیڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده بې کوره هیڅوک مه کړې خدایه تا ته مو دعا ده هندوې مسلمانې او کافرې مهاجرې چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی چې تللی یې طاهر صافی دې تا پسې ناروغ دی راځه چې بیرته روغ شي جادوګرې مهاجرې
ماشاءالله ډیر په شکر هغه هغه د موږ د زړه خبر دی ټول په دې شر کې نغښتې دی او د موږ د زړه د حال دی ویلای دی ډیره مننه ډیر په شکر شیر دی. مهاجرت یا کډوالي معمول خبره ده، د هر چا په ژوند باندې منفي اغیزم لري مثبت اغیزم لري. ځینې کسان ډیر پرمختګ پکې کوي، ډیر څه زده کوي، ځینې کسان تر یو مودې پورې هر څه هیروي او بند پاتې کیږي، او لکه هغه د ګنګسیت مرحله غوندې سي انسان کله اول کډوالۍ ته راوځي او په نورو هیوادونو کې کډوال کیږي، یو څو میاشتې ګنګسي زه چیرته یم چې کوم ده زه چیرته راغلی یم. د تاسو د لیکوالۍ او شاعرۍ په برخه باندې کډوالۍ کوم ډول اغیز کړی؟ آیا لیکوالۍ مو کمه سوې ده؟ آیا شعر لیکل مو کم سوی کم بهتره سوی دی؟
لیمی بی بی در بهتری او د خرابوالی حالت چې د غسړې په خپل په قضاوت نشي کولای، هغه بلستون کې قضاوت کوي. زه زما نظر دار چې تا باندې انسان په ژوند باندې چاپیریال ډیر تاثیر کوي. زما په شعرونو کې په خوا کډوالی ډیر نه وځه کز په وطن خوا د کوزې پښتون خوا په شاعرانو کې د وینا درد او جګړه دا شیان نه و، ځکه هلته اوس درد او جګړه پیدا شوه. اوس د هغوی شعرونو هم د جګړې د وینې وږم راځي. یو دلیل دا چې د انسان په ژوند باندې چې کله مستقیم یو څه تاثیر کوي، هغه په شعر هم دغه کوي، دغه په لیکنه هم کوي، دغه په طبیعت هم کوي، دغه په هغه تفکر باندې هم کوي. طبیعي ده چې تاثیر کوي. بې وطني، له وطنه لرېوالی، د کمتری احساس، هر کډوال که ووایي چې زه په پردي وطن کې د کمتری احساس نه کوم، نو دا به زه فکر کوم چې پوره نه ده خبره. په پردي وطن کې که سړی هر څومره فکري وي، دلته یو دلیل دا کېدای شي چې ستا د ټولنې او د دې بلې ټولنې چې ته پکې نوی ژوند کې، د دوی هغه خصوصیات فرق کوي. نو طبعاً ستا له طبیعت سره دا ټولنه تر ډېره وخته نه شي یو ځای کېدلی. تر ډېره وخته دغه د ادغام پروسه چې ده، چې ته به په یو ټولنه کې مدغم کېږي، نو هغه بیا ډېر وخت نیسي. طبعاً تاثیر یې کړی.
بالکل. کډوالۍ ژوند ښکته لوړې زورې ډېرې لري. تاسو هم کډوالۍ استئ او درته وایستئ چې په کله بهر هیوادو کې متاثره ځو مجبورې ټول کارونه خپل وکړو، لکه د اشپزي، لکه د کالو مینځل، لکه د کور کارونه، هر څه تاسو به هم برخه اخلئ معلومه ده. کله کله هم ځان سره زمزمې کوئ، تیار شاعر میاستې خپل شعرونه ته کله کمپوز جوړوي؟
زه زمزمه خو ډیر ښه غږ نه لرم د زمزمې لپاره، خو لاره کې چې سړی روان وي طبعا یو سندره چې تا په ذهن کې ناست یا خو سړی ځان سره یا زمزمه کوي، هغه شعر وي، بیا سړی فکر کوي څومره ښه شعر لیکلی دی.
کوم سندرغاړي سندرې مون ډیر خوښیږي؟
سندرغاړي خو ټول اورم، ښه شعر چې څوک وایي هغه اورم، هغه که هر چا ویلی راته نه ده مهمه چې دا کوم سندرغاړي. زه ډېرې سندرې چې اورم په سمدي صاحب غږ ډېر اورم، بریالی سمدي، استاد شاولي، جاوید امرخیل وطنی سندری وایي، مونږ خو وطنی سندری ښه لګېږي. هارون بادشاه خو زما د زړه سندرغاړی دی، هغه اورم. او ښه شعر چې هر څوک وایي هغه اورم، ډېر مې خوښېږي. زه دغو د غږونو ډېر زیات مینهوال یم. همیشه چې که سفر کې روان یم، چېرته موټر کې یم، دا سندرې اورم.
غواړم د خبرونې په دې برخه کې یوه سندره د تاسو په خوښه اورېدونکي واورئ. د کوم سندرغاړي سندره درته خبره کوم؟
زما شعر دی د زریالي سمدي په غږ کې، هغه مسافرې ته هغه هم ویل شوی دی. هغه که دې نشر کړي، که دې پیدا کړي یوټیوب کې،
زریالي سمدي همدغه سندرې لرم. او تصادفا څو وخته مخکې ما مرکه ورسره کړې وه، د همدې شعر او د همدې سندرې په اړه مې خبرې هم ورسره کړې دي. ولاړ وسو سندره به واورو وروسته له سندرې. خپرونه کې ما سره ملتیا ولرئ.
چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانی اے کوتری تختی دلی تل جنگی اڑنگی بنگی bangi erangi bangi erangi bangi erangi bangi چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی شمراشت خوبوٹے دا اترنگی اڑنگی بنگی اے زارد شمراشت خوبوٹے دا اترنگی اڑنگی بنگی چرتئی چلاڑی مسافری غنم رنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
اپ پردو کوڅو کې ګرځي را پاس بیت پرزي هرا ستایر ساپی اپ پردو کوڅو کې ګرځي را پاس بیت پرزي دروزی درخانے در تت سمدرا باپ ترنگی اڑنگی بنگی دروزی درخانے در تت سمدرا باپ ترنگی اڑنگی بنگی تے چرتے چھلاڑے مسافر غنم رنگی اڑنگی بنگی اے زانے کو تر تخت دلی تل جنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی اڑنگی بنگی
د تاله او ټال ډیرو قدرمن اوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاس وایم هیله مند یم چې سندره مو د پام وړ ګرځېدلې وي بیا هم له موږ سره د خبرونې ګران قدرمن میلمه د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال را سره په خبرونې کې میلمه دی ښاغلی طاهر سپی. سپی صاحب راځم په دې اړه چې تاسو د شعر څومره ټولګې لري او په ټوله کې هغه د لیکوالۍ برخه مو ډیری فوکس مو پر ناولونو پر کیسو ده او که تر څنګ په شعر باندې ډیر تاسو پاملرنه کوئ؟
نیمی بی بی ما خوب ما دو ناولونه لیکلی و تروس هم لپ کمپیوٹر که براتری چاپ کردی من دی دو شیری طول کی دی اغام یوم ندی چاپ کردی یا دلیل کلا کلا دا سڑای پخپل شایری دو وقت پتیری دل سر آغا زینی شیرون سڑی اغا دیر زلمی تو وقت شیرون چی دی اغا سڑای نشی اغا او روس سڑی طبیعت بدلی گی کنا اغا شیرون ممکن ماتری ویستلی وی بیارا تام دا غنیم دلتی آوی دی باعث شوی چیز ما دا شیرونو د چاپ مخې نیولې اور په بو کې زما یو ناول و چې هغه مې ډېر په خالي کړی دی او هغه مې تر اوسه نه دی چاپ کړی اوس یې هم چلولم پرې پښیمانه نه یم یعنې معنا دا چې ما زما ورسره طبیعت جوړ نو اوس تر اوسه مې چاپ کړی نه دی انشاءالله چې په راتلونکو وختونو کې به یې چاپ ته ورسو.
د لیکوالانو او د شاعرانو هغه ډیری طبیعت داسې هر ځای کې لا هر وخت معلوم نه وي ورباندې لکه الهام راځي د شعر لیکلو په وخت کې خصوصا نو دی چې هر شعر هر چیرته ولیکل بس همالته ترې پاتې وي یا هیریږي یا هغه ورقه ترې ورکه سي یا امپاتې سي ترې. تاسو له دغسې وختونو سره مخ سوي یاست؟ کومه جالبه خاطره لرئ چې کوم وخت هم یو شعر ذهن ته راغلی وي تاسې هغه لیکلی وي بیا هغه درنه ورک سوی او ډېر سرګردنه سوی اوسي ورپسې؟
نو د څه خو بيخي ډېر کې ګلې مې وی بیا در سره قلم نه چنه ی در سره شی وی لیکي دا په تو تیرو زمانو هغه چې قلم به در سره نو او د څه شی دی چې یو شعر سړی ذهن ته راځي او هغه زما یو شعر ذهن ته راغلی او بیا قلم او کتابچه را سره چینه او نیمه شپه د شپې و خوب هم نه راته بیا پاڅېدلم بیا مې یو ملګري ته وایس میل کړی هغه ته مې واټساپ کې ولیکل بیا راته ویل دی چې شی ویلي هغه ته مې ویلي هغه ته مې خو ونه ویلي چې ما څه شی لیکلی دي زما لپاره هغه ضرور وه که نه هغه موضوع ضرور وه هو دغسې شوي دي یو دوه بیته مې ورته بیا لیکلي دي یا یو بیت او هغې نه وروسته مې بیا په هغه باندې شعر لیکلی دی داسې شوي دي او دا تقریبا دا شعر ما او داسې هیوادواله هیوادواله شعر
د شعر مساب کومو په کومه خوا ډیر دی کوم ډول شعرونه تاسو ډیر خوښوي او ما غسی لیکي
لیمی بیز بیز غزل لیکم ډیر او نظم لیکم کلا کلا مخکې به مې آزاد شعرونه هم کله ناکله ولیکل خو زه په آزاد شعرونو کې ډیر زیات خلاص لاس نه لرم تب ازمایي مې کړې ده په ټولو برخو کې ډیر غزل لیکم نظم لیکم نظم لږ لیکم خو غزل همیشه لیکم.
د افغانستان د حالاتو په تړاو باندې دا هر څوک په خپله برخه کې هغه خپل فعالیتونه جاری ساتي، تاسو د خپله برخه کې شعر په دنیا کې مو د افغانستان اوسنی حالاتو باندې کوم شعر لیکلی، یا هم د افغانستان پر نجونو سي مکتبونه څلور کاله کېږي د دوی پر مخونو بند او مکتبونو ته نسی تلای، کېدای سي کوم لیکلی به موږ ته وایسي؟
ما د شعرونو ډېرې برخې هو دغه برخه کې ډېر ډېر څه ما لیکلي دي، خپل هغه مې کړې ده، یو څه خو طبعاً سړی هغه کوي
مسؤلیت هم ادا کړی
نو هغه کمی اوس ذهن ته راغی نو حتماً به درته ووایم. هو ما یو شعر لیکلی و د خویندو د دې مکتبونو لپاره چې ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن، ما غوښتل چې دا تر اوسه مې لا چا ته نه دی ویلی، زړه مې و چې او سندرې په شکل باندې کوم سندرغاړي باندې وایي. ما تاسو ته نیولې په زاریو د لمن پرېږدئ چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن، له جنګه مو نفرت دی نور د زړه زور مو اوبه دی، له جنګه مو نفرت دی نور د زړه زور مو اوبه دی، دا ژوند که د سیالۍ وکړو چې وخت د ویښتابه دی په خپلو کې را جوړ شي، چې خفه مو شي دښمن پرېږدی چې ښوونځي ته ځي نور لوڼې د وطن. نړۍ ته سترګې نه لرو هر وخت کډه په سر یو، په هر وطن کې اوسو افغانان یو در په در یو، د نیکو کار دی بیړه وکړه امر وکړه نن پرېږدی چې ښوونځي ته ځي دا لوڼې د وطن. د یو بل د منلو چل بس د کړو سره مل شو، د هر دښمن په وړاندې به یو موټی یو خل شو، ما یو پکې ونه لیده واړه یاسته یو من پرېږدی چې ښوونځي ته سي نور لوڼې د وطن. ای زه به درته تل د آبادۍ سندرې وایم، تایر صافی زه به دې نړۍ ته ژوندون ښایم، زه کله ورکوم د وطن خاوره په خوتن پرېږدی چې ښوونځي ته ځي نن لوڼې د وطن. دا سندره وه او دا مې لیکلې وه چې د زاری په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړو چې د افغان نجونې تک ته لاړې شي.
بلکل تاسو غوند شاعران ته د خدای ډیرو مور ورکی، او همدغه سي د افغانستان تکړه سندرغاړو ته چې تل د خپل د وطن لپاره دوی خپل هنرونه او غږونه او چت ساتلې دي او خدمت کړی دی. د مشاعرې په حق بیا هم د مازینې پوښتنې دي، تاسو یادونه وکړه چې ننګرهار کې تل خپل ملګرو سره دوستانو سره مشاعرو ته بتلی، مشاعرې به مو کولې، هغه ملګرو سره اوس هم تاسو اړیکې لرئ او تر څنګ یې، آیا مجازي نړۍ کې واتساپ کې یا هم همدغه سي نور سوشل میډیا کې کله راغلی یاست، همداسې خپل منځ کې مو هماغه یادونه تازه کړې دي، مشاعره مو کړې ده؟
ملګرو سره خو اړیکې لرو، هو او دا اړیکې مو ورسره پاتې دي او مشاعرې مو نه دي کړې. نه دا ملګري چې دي یو خو ډېر تیت دي، د چا شپه د چا ورځې په واټساپ اړیکې شته دي له ټولو ملګرو سره، یو د بل احوال هم اخلو، هغوی هم څنګ وهي زه ورته څنګ وهم او اړیکې مو شته. نور خو د عامه رسنیو دنیا ده، فیسبوک کې یا په ټویټر کې شیرونه اچو، هغوی ګوري، هغوی لولي خپل کومنټس کې. یو
ډېر ښه، غواړی راتلونکي کې مشاعرو کې ګډون وکړئ، مشاعرې ولرئ په کوم هېواد کې تاسو اوسېږئ، هلته همداسې کوم ماحول ځان ته جوړولی سي؟
هو موږ خو دلته کله ناکله د وړلو تقریبا درې څلور ورځې وړاندې هم دلته مشاعره هم لرله، او دا د افغانستان د خپلواکۍ جشن و په هالنډ کې ولمانځه، په هغه کې شاعرانو شعرونه ویلي. سره له دې چې ما شعرونه ویلي، غوښتل مې چې د نور ملګري شعرونه وایي، ځکه چې هغه وخت ډېر تنګ و او ملګرو ته مې ویلي مالې پرېږده هغه ملګري چې ډیر زیاته د مشاعرې لیوال دي او یې باید شعرونه زما ډیر شاعري واورې دل ډیر خوند یو که او دلته خو په اروپا کې مو شاعران ملګری ډیر زیات څه نوی راغلي دي او څه خواني دي نوی ځوانان هم دي ښه شعرونه وایي نو مشاعره کېږي دلته هو شعرونه واورو او دلته خو ډیرې کمې عمره شي افغانستان کې وي هغه خو نشته
هله من دایم چې تاسو وکولای سي هر چیرته ژوند کوي همال تاغه خپل دی وطن مینه هغه خپل دی وطن ماحول وکولای سي جوړ کړي او خوانتري واخلې ملګرو د شاعرانو ترڅنګ مغوړم ډیر خبر در سره وکم او تاسو شعرونه او خبرې واقع ډیر خوږی دي او اوریدونکو هم علاقه مندان دي چې تاسو نه ډیر پوښتنه وکم خو د خبرونه وخت کم دی په پای کې بل تاسو یو کولای پزړه پورې غزل ولرو او ترڅنګ کومه سندره د کوم سندرغاړي تاسو خوښوي امغه به هم تاسو ته خبره کوم
سندره تاسو زما په خوخه دوړ په خوخه هرون بچا او سندره باور هرون بچا باور فارسي دوارسي
حتما او غزل به زی تاسو په خوخه وورم
او غزل بدرته وایم چې هیوادواله هیڅ خلاص نشوې د ثواب او لوبالا د دې پیغلې خو دوه غبرګ لاسونه پرې دي ستا منګي بلاس کې څنګه نیسي کولاله لکه بل ستړی مشي په خیر راغلی لکابل استړی مشه په خیر راغلی د وطن خاورې دي څومره راوړې مالا پښتني اوس درنجو په خالو پای د کونټوب لډار تیرې لښنه خالا پښتني اوس درنجو په خالو پای د کونټوب لډار تیرې لښنه خالا د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د خوشحال تر قبره ورشي چې خفه ده د مغول د اسو ګرد ورزله نالا ته وینی چې نړۍ دې سور تنور ده زما مور می یادوي پران زخته شو انتظار تیروم دل څو کالا څوش پی چیرته او بل چیرته وکړی لاړ شي تا و نمند تایر صافی جالا مننه
ډیره زیاته مننه د تاسو شیرونو کې انسان به خیم د سیغرقی گچرت کیږي ډیره مننه کوم
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 ژوند فشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس اک پاسے دے روان بشے تنہائی کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لرا شان ودان بشے ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو ستوری خالو نا پتن دوکڑا دا وطن دا خکلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشه جانان 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 سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا پخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرتونو پولی دمی نے لار واخلا یقین بشی ایمان بشی بیا بتم بیگی دا پلکونو گزارو نا درنا بس تم کرو بھی نوکڑا نو سندان بشی یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کتو یا بنجارے شایا ملنگ پوختنو دا کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو د ٹولو لس جانان بشی جانان 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 جانان
کاش کے تالے تلے وے تدے نہ رات لے اختارا
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.